дзёркамі.
درنو ریدن کو السلام علیکم د سار شپږ بجې شوې زه سفی الله ستنګ زایم د ازادي رادیو د خبری مجلې تخره خلاص تویم پیل په خبرونو کو
زینو رسنوی خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان خزو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو خزو په داسې حال کې پرون پنځم حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر ته روانې وي د جمهور خبری اژانس په ګډون زینو رسنوی لیکلي حمله کوونکي د دغو خزو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي خیام په اسلام آباد کې په ورته پیښه کې دوی افغاني خزي ټپیانې شوې وي پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته د خزو د حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته یې د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشري معنی خبره کړې لار ډول قومي او فرقوي تبعیض پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیه ته لاړ او له خپل ترک سیال سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث وکړ تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیرې سه شنبه د لاوروف په ځواب کې وویل افغانستان ټولګډونه او ځواب ویونکی حکومت لري د ترکیې او ایران او روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ترکیه روسیا او ایران له ګوتو په شمار هیوادونو دي چې د طالبانو ډیپلوماتانې منلی دي دنمارک د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د دنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړې د غیدارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې بل لورته طالبان وایي د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر پال کلومن بیکر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 3.5 میلیون ډالر ځانګړي یو امریکایي چارواکی ویلي د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړی او ویل شوي دا خبرداری په ایران کې د رواني میلادي میاشتې تر هغې حملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداری ورکولو د مسؤلیت په خوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداری د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2 چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تلین پر مهال شوې وې د ایران د استخباراتو وزارت تېره اونۍ ویلي د کرمان په بمی بریدونو کې د عادل پنچیری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود د ازادي راډیو فردا څنګه یې د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل الباس وایي په عراق کې باید د امریکا د متحده ایالتونو په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو روانې حملې ودرول شي دغه بهرني ځواکونه د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د وسلوالو په وړاندې مبارزه کوي د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون عراق ته د سفر پر مهال ویلي اسپانوي ځواکونه د عراق د دولت په غوښتنه په دغه هیواد کې دي کله چې بغداد وغواړي دغه ځواکونه به له عراق ووځي په عراق او سوریه کې د دغه ایتلاف پر ځواکونو له اکتوبر رئیس د ایران پلوه ملیشو له خوا تر یو نیم سل زلو ډیرې حملې شوي او په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالې السو کورماشویوا د بند پرون پنځمبه سل ورځې پوره شوې که څه هم په دې اړه فشارونه زیات شوي چې د نور امریکایي وګړو په څیر په روسیه کې د هغې زندانې کول هم ناحق وګڼل شي خو دغه خبريال لا هم په بند کې ده کله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ویدان پاټیل ته تیره چهارشنبه پوښتنه وشوه چې آیا د بهرنیو چارو وزارت د زندانی کول ناحق ګڼي که څنګه هغه ویلي زه تازه معلومات نه لرم چې دغه زندان کولو ته کوم مشخص نوم ورکړم خو په بار کې د امریکایي وګړو خوندیتوب زموږ لپاره لومړیتوب دی خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او هلته تفصیل ولولئ د خوړو نړیوال پروګرام یو وار بیا په افغانستان کې د اړو کسانو پر وضعیت اندېښنه وښوده اړ کسان وایي د خوړو مرستې نه ور رسیږي
د مریستیا پورې علا چې شیرو را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي او په خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مینه شته دي.
له غزې به هم تازه حال درکو. په غزه کې د جګړې په دوام د امریکا د استخباراتو مشر د پاتې یرغمل شوو د خلاصون پر سر د ځینو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کوي. په کندوز کې د بندونو د جوړېدو په اړه باندې تاسو ته یو رپورټ لرو.
او دا بند چې جوړېږي لپاره د مالدارانو ډېر یو کستو کولته چې د مالدار د پازاب له اوبو سره اوبو له خاطره په اوړي کې په ځمې کې هلته پسرلي کې اوبه نشته، اوبان موږ له ټانکرو کې راوړو.
د افغانستان په اړه د بېلابېلو بهرنیو ورځپاڼو تبصرې هم تاسو ته لولو.
پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې دا د هیواد د پوځ د لوی درستیز په وروستیو څرګندونو یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی د پاکستان د پوځ لوی درستیز د بهرنۍ پالیسۍ سرې کرښې ټاکي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام پر روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره اوس 80 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي که څه هم د بشري مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې انساني غمیزې مخه نیول سوې ده، خو د بودیجې د کموالي له کبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف ازادي راډیو ته وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسرائیلي مرستو لړۍ بنده کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه
At this moment, one in three people in Afghanistan
دا محل په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو تن نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. دا محل هر ولایت له بحران او یا هم د خوړو د کمښت له لوړې کچې سره مخامخ دي. زیات کورنۍ په ډیرو سختیو کې ژوند کوي. دوی له بد اقتصادي وضعیت د وزګارتیا له لوړې سطحې سره مخامخ دي او له ناچارۍ د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او له خپلو وروستیو سرچینو کار اخلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یوه کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولی سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په جنوري میاشت کې 2 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړې، حال دا چې د دې شمېر دوه برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې په راروانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 68 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې 8 کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه دی برابر دی د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي. نور دو اچا دا مواد نه ورکوي. دغه د بی سرپرسته کورنۍ پاتې دي. دغه د هي حت راشي دا دی وګوري. دغه سي خلک په کېشته په والله چې بیګا تاریندي خدا سي بعضی ملکان چې هغه په کې خپل لګي یا ما غټول به کې هم دغه خپل دی او نور خلک پدې کې نه نه چي ټولې پکې خپل چولې دي. دغه خوارو غریب خلک هم د سي پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکی وایي
د مریستیا پورې علا چې شیرو را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي او خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مینه شري. او را د دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د وړو کارډونه ورکوي. دا خدي بد دي. دا مونږ ته نه ملاویږي نه چاره کړي دي راته او نه زما کور لیدلی او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره. او دا مهرباني کولی شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې دي کې ژوند کوم کې غواړم چې ما سره مرستې وشو چې نه کېږي ورو ایسته به نه بار کو وزو به نه خواته به نه کډ وړو زه مجبور چې بس د لګې څوک ماران نه چې خاورې وخوره د لګې سره وخت تیر کړو سرمایه دار ورکول کېږي غټو خلکو ته کېږي او غریبو ته نه ورکول کېږي. وسلام.
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر زیات کړی دی. ملګري ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د فریدم ناو سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمیل سره د نړیوالو قوانینو پر نقض ټینګار کړی. د بشري حقوقو دغه سازمان وړمه ورځ ناوخته د پونې نړیوال ورځ سره مال پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بشري حقوقو سازمان فریدم ناو وایي چې د طالبانو پر وړاندې د مانا لرونکي نړیوال اقدام لپاره د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په واشنگتن کې دی پر خپل ایکس پاڼه لیکي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمیلولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان زیاته کړي چې په افغانستان کې لا هم ښځې لسانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي او د فریډم ناو په وینا دا په افغانستان کې یوازینی هیواد دی چې دا ډول بندیز پلی کوي. په همدې حال کې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د زده کړو بې برخې یو شمېر انجونې هم شکایت کوي چې د دغه ډول وضعیت له دوام څخه ستړي شوي او باید د علم او پوهې دروازې ورته زر تر زره پرانیستل شي. کوبرا حیدری چې د کابل په یو ښوونځي کې د 10 ټولګي زده کوونکي ده غواړي چې په راتلونکي کال کې ورته د تدریس اجازه ورکړل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما زمانی کې صنفی
کله چې د ښوونځي دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې زه په 10 ټولګي کې وم. موږ 2.5 کاله په کور کې پاتې شو او موږ هیڅ پرمختګ ونه کړ. موږ له دې حالت څخه په بشپړ ډول ستړي شوي یو. موږ هیله لرو چې اسلامي عمارت به په نوي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیزي.
د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنځي یوه محصله راشده فایق هم ورته شکایت لري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په اړه د محدودونکو فرمانونو له صادرېدو خواشینه ده. راشده ازادي راډیو ته وویل
دغه محدودونکي فرمانونه خاص ښځو ته صادرېږي او خاص په ښځو باندې عمل کیږي، نو خاص به د موږ ښځې دینه اغېزمن کیږي. ډېرې زیاتې داسې یو ذهنیت دوی خپور کړی دی چې موږ هیڅ تعلیم سره کومه رابطه نه روونه ساتو. حتی ما د خپل کتابونو نه زه ویلی سم چې ما بد تینه راغلي زه نه سم لوستلی سو رواني ستونزې موږ ته پیدا کړي دي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز نیوکه کړې او ویلي دي چې زده کړو ته لاسرسی یو انساني او بشري حق دی. خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا پر پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز 400 ورځې او پر ښوونځیو کې پر زده کړو د بندیز شاوخوا 800 څخه ډېرې ورځې تیریږي. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مرستیالې دربار د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې نړۍ د افغانو ښځو او نجونو د تعلیم په برخه کې په نه پاملرنې تورنه کړه او وی ویل چې په حقیقت کې باید ټوله نړۍ د شرم احساس وکړي ځکه چې د هغې په وینا په ټول افغانستان کې نجونې او ښځې له میاشتو او کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له 6 ټولګي پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر تګ بندیز لګېدلی او همداشان نجونې یې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې دغه بندیزونه لنډمهالې دي خو له څه باندې 2 کلونو وروسته لا هم ښځې او نجونې له زده کړو بې برخې دي او طالبانو په دې برخه کې نړیوالو غبرګونونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو 24 ساعته.
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارې مشر په غزه کې د يرغمل شو د خلاصون پر موضوع د د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوریم. دا کتنه داسې وخت کېږي چې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده او د اوربند سرک لا نه تر سترګو کېږي. بلخوا راپور ورکړل شوی چې د اسرائیل پوځ په خان یونس کې له بې ځایه شوو کسانو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته کډه شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو رئیس ویلیام برنز به په راروانو ورځو کې په اروپا کې د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. د رویټرز خبری اجنس راپور له مخې په دغو کتونو کې به د نورو مسایلو ترڅنګ له غزې څخه د یرغمل سویو کسانو د خلاصون په اړه پر موافقه بحث وسي. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر وو پرون پنجشنبه واشنگټن پوسټ رسپانې سره په خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. دغه ورځپاڼې راپور ورکړی چې اسرائیل د حماس له بنده د پاتې یرغمل سوو د خلاصون لپاره په جګړه کې د دوه میاشتنۍ وقفې د راوستلو پیشنهاد کړی دی. شاوخوا 240 کسان هغه وخت یرغمل او 1200 کسان ووژل سول چې د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل برید وکړ. په ځواب کې اسرائیل په غزې تړانګه کې هوایي او مځکني عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د حماس له منګولو ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ملګرو ملتونو د فرانسې خبري اجنس ته پرون ویلي د اسرائیل پوځ هغو کسانو ته چې په خان یونس کې له روانو جګړو په خپلو خوندي ځایونو کې پناه اخیستې امر کړی چې د نن جمعې تر مازدیګره له هغه ځایه ووځي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNRWA ویاندې د ځایي اوسیدونکو د خبرو پر بنسټ تایید کړ چې د اسرائیل پوځ دغو کسانو ته پر ځایي وخت د نن جمعې د مازدیګر تر 5 بجو وخت ورکړی چې بل ځای ته کډه وکړي. د غزې په یوه پناه ځای کې بې ځایه سوی عمل لباد ویلي چې د ده په څیر ګڼ کسان نه پوهیږي چیرې ولاړ سي. د اسرائیل پوځ د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا هغو کسانو ته چې د پناه ځای په شاوخوا کې اوسیږي د خلکو د تخلیه کومه مشخصه غوښتنه نه ده لیږل سوې. ملګري ملتونه وایي د غزې د 2 میلیونو او 400 زره وګړو د جملې اکثریت یې، یعنی 1 میلیون او 100 زره یې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي او ګڼ یې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اوسي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي د چهارشنبې په ورځ هم 12 کسان هغه وخت ووژل سول چې دوو ټانکونو د بې ځایه سویو پر یوه پناه ځای چې زرګونو کسانو پکې پناه اخیستې وه ډزې وکړې. د دې ادارې یوه مدیر توماس وایټ په یوه اعلامیه کې ویلي په پیښه کې د 15 ټپي سویو له جملې 15 یې په خراب روغتیایي وضعیت کې دي. په غزه کې روانې جګړې هلته بېوزلي، لوږه او خوارځواکي زیاته کړې ده، ځکه ماشومانو ته کافي شیدې او میندو ته خواړه نه پیدا کیږي. د غزې د ابو یوسف النجار روغتون د ماشومانو د څانګې مشر جبر الشایر چې د یوه خوارځواکي ماشوم په درملنو بوخت و رویټرز خبری اجنس سره په خبرو کې ویلي
یوه نیمه میاشت مخکې د دغه ماشوم وزن 5.5 کیلو و. په دې یوه نیمه میاشت کې یې وزن نږدې 2 کیلو کم سوی او اوس 5.5 کیلو دی. دغه مور او ماشوم یې له خوارځواکۍ کړیږي، شیدې نه پیدا کیږي. دا هر څه د ماشوم پر وده اغیز کوي. دا بده خبره ده چې دې ماشوم 2 کیلو وزن بایللی دی. دا کار خوندیتوب اغیزمنوي، تل د ده سینه او معده پړسیدلی وي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې پر روانو اونیو کې به په غزه کې څه باندې 10 زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ سي چې یو عمده علت به یې سخته خوارځواکي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اکتوبر میاشتې له 8مې په روانو جګړو کې څه کم 26 زره فلسطینیان وژل سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوسم ورزو د افغانستان په اړه د ورسپانو تبصری اورو.
د سیمې او نړۍ یو شمیر رسنیو د افغانستان او افغانانو په تړاو لیکنې خبرې کړي. په دې لړ کې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په وروستیو څرګندونو یوه لیکنه خبره کړې چې سرلیکې دی د پاکستان د پوز لوی درستیز د بهرنۍ پالیسۍ سری کرښې ټاکي. لیکنه وای جنرال اسیم منیر په هغه څرګندونو کې چې د دې هیواد د لویدیځ ګاونډي یعنی افغانستان او ختیځ ګاونډي هندوستان سره د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوبونه بیانول، له سیال هیواد هندوستان سره پخلاینه رد کړه. د ورځپاڼې په وینا نوموړي د افغانستان په حواله وویل چې د یو پاکستاني ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی. په لیکنه کې د افغانستان سره د پاکستان د تاریخي ستونزو په تړاو هم پر افغان لوري د پاکستان د پوځ د لوی درستیز انتقادونه رانقل شوي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې د پاکستاني چارواکو د هغه خبرو دوام ګڼل کیږي چې په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د وروستیو بریدونو ملامتي په افغانستان کې پر واکمنو طالبانو اچوي او ادعا کوي چې ټي ټي پي ته یې پر خپله خاوره ځای ورکړی. هغه ادعا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړي او د پاکستاني طالبانو تحریکې د پاکستان کورنۍ مسله ګڼلې. د پاکستان دولتي راډیو راډیو پاکستان بیا خبر ورکړی چې د پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د راډیو پاکستان پر ویب پاڼه په تازه خبرو شو معلوماتو کې ویل شوي چې تر اوسه پورې له دې هیواد نه 403,000 او 900 زیات هغه افغان کډوال ایستل شوي چې د پاکستاني چارواکو په وینا دغلته یې د استوګنې اسناد نه لرل. پاکستان د نومبر میاشتې راهیسې له خپل هیواد څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو ځینو نورو ادارو په دې ساړه ژمي کې افغانستان ته د پاکستان څخه د لسګونو زرو افغان کډوالو ایستل د پاکستان ناسمه پریکړه بللې او له پاکستاني چارواکو یې غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ایستل دې ودروي. ډیپلوماټ خبرونه بیا په افغانستان کې د هزاره افغانانو پر ستونزو د ګل حسن محمدي په نوم د یو افغان لیکنه خبره کړې چې پکې د طالبانو په حکومت کې د افغانستان د هزاره وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او له دوی سره په ناسم چلند ټینګار شوی. لیکوال په دې لیکنه کې پر هزاره وګړو د هغه بریدونو د یادونې سربېره چې ډېر کله یې مسؤلیت د داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي، د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د ناسم حجاب په تور د ځینو هزاره نجونو او ښځو نیولو ته هم اشاره کړې او ادعا یې کړې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې د هزاره ټبرو افغانانو ستونزې تر پخوا زیاتې شوې دي.
د کندوز په شپږ ولسوالیو کې د اورښتونو د اوبو د زیرمه کولو لپاره شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي. کندوز په شمال ختیځون کې د هیواد په کچه یو مهم کرنیز ولایت دی. د دې ولایت کابو 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو د اوړي په موسم کې ډیری وختونه کروندګر او مالداران د اوبو له کمښته شکایتونه کوي. د چارواکو په خبره د دې بندونو په جوړېدو سره به تر ډېره حده د مالدارانو او کروندګرو د اوبو د کمښت ستونزې هوارې شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اوبو د زیرمه کولو شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي. د چارواکو په خبره په یاد ولایت کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د زیرمه کولو شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي او د دې بندونو په جوړېدو سره به موسمي سیلابونه مهار او د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وشي. د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخونزاده چې د دغو شپږ پروژو د پرانیستلو په هدف کندوز ته راغلی و، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
د چک ډیمو هدف دا دی چې د سیلابو اوبه مهار او تر مځکې لاندې چې د اوبو مځکې رګونه د هوا ته اوبه ورکړي، دا هدف د چک ډیمو دی. او د کندوز په ولایت کې به په هر ولسوالۍ کې یو چک ډیم جوړیږي. د شپږو چک ډیمو عملا نن کار پیل شو یا شروع شوی دی.
د دې ولایت مالداران او کروندګر د اوبو د زیرمه کولو د بندونو جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې بندونو په جوړېدو سره به د موسمي سیلابونو د راوتلو مخنیوی وشي او پر دې سربیره د دوبي په موسم کې به دوی د کرنیزو اوبو له کمښت سره مخ نه شي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر عبدالبصیر ازادۍ روډ ته وویل
او دا بنچ جوړیږي لپاره د مالدارانو لپاره د دغه غو ډیر کوستو کولاته د مالدار دی پازاب له اوبو سره اوبو له خطر په وړي کې په زمي کې لته سرلي کې اوبو نسته. وبان منګل ټانکرو کې راوړو یال دغه څاغش کر څاګانوش کر راوړو وبنل ورو شوله د نو شول غو په اوبو ده وبنل ورو.
د نوموړي ولایت د دشتشرچي ولسوالۍ یو مالدار نور محمد هم په ابدان دښته کې د اوبو د زیرمه کولو د بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
چې دلته بېخي دښته وچه چې اوبه نه وي، د بدخشان سرحد ته ځو، هلته څو انظامتونه خواریګانې راکاږو، نو که دا ذخیره موږ ته جوړه سي نه به ځو سرحدو ته د بدخشان، دلته به مالونه سکونت کوو، دلته به ساتو.
د کندز یو اوسیدونکی فریدالله وایي د اوبو د زیرمه کولو د بندونو په جوړېدو سره به شاړې دښتې آبادې او سمسوري شي.
باران او برف کې بارندگی های زیاده که میشه.
د دې بندونو په جوړېدو سره وروسته له دې به د واورې او د موسمي ورښتونو اوبه په دې بندونو کې زیرمه کیږي. د دې بندونو په بشپړېدو سره تر 90% د مالدارانو او کروندګرو د اوبو د کمښت ستونزې هواریږي او تر څنګ یې شاوخوا شاړې دښتې هم آبادي.
په داسې حال کې په کندز کې د واورې او د موسمي ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو په هدف بندونه جوړیږي چې له دې وړاندې په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د ورته بندونو د جوړېدو کار پیل شوی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي د پشت پل ترمیمول غواړي. په تیروړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي په وجه د یاد پل یوه ستنه ډوبه شوې او ورسره پر ملا مات شوی او د موټرو تګ راتګ څخه هم وتلی. جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پشد او د شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي د روان کال اوړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي له امله د پشد پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللې، پول پر ملا مات شوی او د موټرو لتګ راتګ وتلی دی. محمد یوسف:
د پشد پل چې تیر اوړی یوه پیه ناسته ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ورباندې په مطلق ډول باندې بند دی. یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ورباندې کولی شي. څرنګه چې ژمی دی او د کونړ د سیند اوبو سطحه ټیټه ده، راتلونکی پسرلی اوړی چې د کونړ د سیند اوبو سطحه لوړیږي ممکن پل تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې به دغه لار وتړل شي چې خلک به د ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پشد پل سرکانو ولسوالۍ د نارنګ ولسوالۍ او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نښلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سیند څخه په همدې پل اوړي او ځانونه ښوونځیو ته رسوي. پخوا به یې په موټرو کې د غلار لنډوله، خو اوس پلې مزل کوي او ډېری وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او د پشد مسلکی انسټیټیوټ د 14 ټولګي محصل احمد شاه:
د پشد پل تخریب شوی دی او له عمله یې زه او زما نور ټولګیوال نشو کولی چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
د همدې انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وایي د پل تخریبېدو سره د سیند دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکي ستونزې ګالي.
د پشد پل یوه پایا ناسته وه او موټر په تګ راتګ نشي کولی. زموږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکي د نارنګ ولسوالۍ څخه په دغه پله باندې انسټیټیوټ ته د درس لپاره راځي. اوس دغه زده کوونکي محصلین ته په تګ راتګ کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسېدګي نشي کولی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمی شوي او د بیا رغولو لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویره لري که چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیاتې شي، نو دا به هم د زیړي بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبو ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د پشد او زیړي بابا د پلونو له ویجاړ حالت او د خلکو له ستونزو یې خپل مشران خبر کړي دي. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل:
د پشد د پل او د زیړي بابا د پل پر رابطه باندې موږ وزارت سره دا مشکل شریک کړی دی. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلی دی، بیا د هغې هغه سروې کړې ده. دغه ټیم د دغه دواړه پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي بیا به د هغې نه وروسته د دې احجام راجام شي او برابر به وشي چې څومره مصارف پرې راځي. نو که دغه کار زر وشو نو ممکن په همدې ژمي کې کار ورباندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د کونړ پر سیند د میلیونونو ډالرو په لګښت وو پاخه پلونه جوړ کړي وو، خو په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره له یادو پلونو څخه 15 تخریب شول. د مراورې پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شلتن پل باندې اوسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل هماغه شان و.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د سهار شپږ نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته
ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان ښځو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو ښځو په داسې حال کې پرون پنجشنبه حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر ته روانې وې. د جمهور خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو لیکلي حمله کوونکي د دغو ښځو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. دوی اونۍ مخکې هم په اسلام آباد کې په ورته پېښه کې دوی افغانې ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبر لانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته یې د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بی اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوان په افغانستان کې د ټول ګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشري معنی خبره کړې، له هر ډول قومي او فرقوي تعویض پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیې ته لاړ او له خپل ترک سیال سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. ډنمارک د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د ډنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړې. د غیداري په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، ډنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره څه باندې 6.8 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې. یو امریکایي چارواکي ویلي، د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړې. ویل شوي ده خبرداري په ایران کې د رواني میلادي میاشتې تر هغې حملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت داعش ډلی ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي، د امریکا حکومت د خبرداري ورکولو د مسؤلیت په خوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداري د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په دوو چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تلین پر مهال شوې وې.
اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای. ملمت خراغلاست وی ستړی مشی په خیر اغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خوګو اوریدونکو ته او تاسو ټول همکاران د سلامونه او درنښت.
په پایل کې خوري زیات مننه چې موږ ته مو د مارکی وخت راکړ. راځو خپل مارکی ته. استاد، مریض پر روغ کسانو باندې یا ناروغ پر روغ کسانو باندې څومره حق لري چې د تپاملرنه وسی؟
ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یوه مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کارونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څیړل شوې ده او ډیره د حقوقي چوکاټ اډانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغه موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي. منشورونه جوړ شوي دي، ورته نړیوالې معاهدې ورته تصویب شوي دي، منځ ته راغلي. همدارنګه په ملي سطح قوانین ورته تصویب شوی دی. خوشبختانه چې د ناروغ حقونو ته پوره توجه شوی ده او کیږي په ملي کچه او په نړیواله کچه باندې دې برخې ته توجه شوی ده. دا چې ناروغ څه حقوق لري په نورو باندې، په روغتون باندې څه حقوق لري، په نورو جوړو او سالمو خلکو باندې څه حقوق لري، په لنډه توګه کې ووایو چې د ناروغ یا د ناروغانو حقوق عبارت له ټولو هغو مسؤلیتونو څخه دي چې یو روغتون د ناروغانو لپاره لري، یا ټولو هغو مسؤلیتونو څخه عبارت دي چې یو روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو، د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې، د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورتونه چې هم په جسمي لحاظ، هم په رواني لحاظ، په معنوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دا یې حقوق دي، دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه ترسره کړي، ځان مسؤول وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغوی هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکي ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومي، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کومې ناخوالې چې د طالبانو د حکومت لخوا روانې دي، اکثره کسان په ذهني ناروغۍ باندې اخته دي، د دوی روح مریض ده، د دوی روان ناروغه ده، له دوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
د رواني ناروغیو عوامل ته که وزیر شو، نو د رواني ناروغیو عامل یا عوامل په افغانستان کې زیږیدلی دي، دغه عوامل منځته راغلي دي او مرور زمان سره دغه عوامل رشد کړی، ریښه یې غځولې ده او بالاخره دا د دې لامل شوي، دغه عوامل چې خلکو ته په رواني لحاظ باندې ستونزې راولاړې کړي، رواني ستونزې ورته جوړې کړي. په ځانګړې توګه دوه عمده عامل ډېر په رواني ناروغیو کې شامل دي، چې هغه یو جګړې په افغانستان کې دوامداره او بل اقتصادي بحرانونه او په افغانستان کې اقتصادي ناخوالې دي، چې دا د انسانانو یا زموږ د هیوادوالو ووایم چې د دوی په رواني ناروغیو کې ډېر مؤثر او د رواني ناروغیو څو چنده کېدو لامل وګرځېدل.
د حل لارو ته له دغه کسانو سره څه ډول برخورد باید وسی؟ د دوی حق څه ده؟
یو ناروغ حقوق لومړی خو په خپل کورنۍ باندې، هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي، که خپل مشر وي ناروغ، نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغه ناروغۍ ته رسیدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چېرې ناروغ د کور بل غړی وي، نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسیدنه وکړي او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کیږي، نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کیږي، که هغه خصوصي روغتون وي، که هغه دولتي روغتون وي، نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهده دي، هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د یوې جغرافیا کې چې دغو قوانینو او دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په دریم قدم کې حکومتونه په خپل جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپلو ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري، د وقایې لپاره د ناروغیو باید دوی قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرحه کړي، تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې نه چې یو انساني ټولنه په دغه سې ناروغۍ باندې، په دغه سې آفتونو باندې اخته شي، باید د حقوق ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بل موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږ زره دغه ناروغي دوامدار شي، هغه که فزیکی ناروغي ولري، که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو لخوا لږ سره بې پروايي کیږي، که په دې خبرې وکړي چې په خپل ناروغ څومره د پام خبره زړه نازک وي، څومره د غوړې چې د پالنه وسی، او کله د سره بیا بې غوري کیږي، د څومره بد پایلې لري؟
لومړی خو باید په یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي چې خلک صحي بیمه ولري، نو د داسې دوامداره ناروغیو د درملنې لپاره او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي، صحي بیمه که موجوده وي نو دغسې ناروغیو ته بیا رسېدنه کوي او ناروغ بیا ډېر ښه تداوي کېږي او درملنه یې کېږي. نو صحي بیمه ډېره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې زموږ په هېواد کې صحي بیمه نشته ده، او د صحي بیمې لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګه د پلان جوړول، د طرحې جوړول او همدارنګه د یو واضح تګلوري چې باید له قانون څخه ده، د دغسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي، د قانون او د پرنسپونو رامنځته کول دي د صحي بیمې لپاره چې دوی باندې باید کار وشي. په دوهم قدم کې به هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري په کورنیو کې شته ده. متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپلې کورنۍ کې دوامداره ناروغان لري چې درملنه یې په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي. نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېره حوصله ولري، په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنې ته دوام ورکړي، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي، هغه سره ښه رویه وشي، هغه سره نرمې خبرې وشي، په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي، نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې دا بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته یوړل شي.
یو اشاره هم خلکو ته ولرو چې دا ناروغي ده کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلی سبا په بل تن باندې راسي، یعنی که یو څوک داسې فکر وکا چې دا حالت سبا په ما باندې راتلای شي او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخته تمامه شي.
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي، د درملنې اخلاق مطرح کیږي، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي. چې دا اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې چې دوه پیړۍ په جریان کې منځته راغلي، بلکې دا زرګونه کاله مخکې د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود وو او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې دا په نظر کې نیول کېدل. د طبابت اخلاق د په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید د دغه ناروغ د درملنې توجه وشي، او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعاتو ته توجه وشي چې حالتونو ته توجه وشي چې د دوی رواني حالت صدمه ونه ویني، دوی د ناروغۍ په وړاندې نوره هم د دوی ناروغۍ سره زیاته نه شي چې مثلا که دوی سره ښه برخورد نه کېږي، که د دوی دغه ناروغۍ ته سمه رسېدنه نه کېږي او بالاخره دغه ناروغۍ ور زیاتېږي، نو دا بیا نورې رواني ستونزې هم ورته زېږولی شي. دا د درملنې اخلاق دی چې هم په کورنیو کې د مریضانو په وړاندې او هم په روغتونونو کې د مریضانو په وړاندې په نظر کې نیول کېږي. همدارنګه د درملنې لپاره د ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې پخوا دا په نظر کې نه نیول کېدل، اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کېږي چې دا هم د درملنې د اخلاقو په اډانه کې راځي، په چوکاټ کې راځي.
بله استاد، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي. خو له بده مرغه په یو شمېر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه د طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي، له مریض سره آسې چلند چې باید وسي نه کېږي وسره. په دې هکله خبرې وکړئ چې دا څومره منفي پایلې درلودلی سي.
د طبابت اخلاق باید ومني چې ډېره مهمه خبره ده، مریض د ناروغۍ د درملنې لپاره او همدارنګه د هغه جسمي او رواني د حالتونو په ساتلو لپاره چې په نظر کې ونیول شي. باید متاسفانه دغه موضوعاتو ته ډېره توجه نشي، ولې دغه موضوعات یا په جریان د زده کړو کې دغسې مفاهیمو ته توجه نه کېږي. دغه مفاهیم پرې کېږي نه په هغه کې په کریکولم کې د درسونو اصل زده کوي، مثلا په جریان د مونږ په شکل باندې تدریس شي په زده کړو په ځایونو کې، نو دا به بهتره وي، نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي. په هغه ډول چې یو ناروغ ناروغۍ ته باید رسېد روزنه وشي په کورنیو کې او همدارنګه د هغه عاطفي اړخ د هغه رواني اړخ او مانوي اړخونو ته باید توجه وشي. دا ټول د درملنې په اخلاق کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسیدنه وشي. همدارنګه په روغتونونو کې په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي. هغه ډول چې د ناروغ سره برخور چې دا ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحیې باندې مستقیما تاثیر لري، دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي او ډېر ښه برخورد ورسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوانه د متخصص لخوانه چې خپل ناروغ تداوي کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید یو مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځای نه چې محصل په جریان د محصلۍ کې د طبابت زده کړې کوي، بس په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې او دغه اخلاق په هماغه زمان کې ورته تدریس شي.
د ناروغ له مخې څه رقم یو خبرې باید وسي چې هغه ته روحیه ورکړل شي؟ په یوازې دي چې یو شمېر کسان بدبختانه منفي خبرې کوي، مثلا دغه د صحت پاک لته ده طبعا په باندې بده لګیږي.
خراب یا د نیکو اخلاقو تر سره کول، ناروغ ته روحیه ورکول او ناروغ سره ښه چلند، د هغه د ناروغۍ نه مراقبت کول، د عاجلو امکاناتو برابرول د ناروغ لپاره، دا ټول اخلاقي جنبه لري او دا طبي اخلاقو کې شامل موضوعات دي. دغه طبي اخلاق په نظر کې نه نیول کېدل، حتی په روغتونونو کې هم طبي اخلاق موجود نه و. د ناروغ حقونو ته رسیدګي نه کېدله روغتون ته، بچې که ناروغ یو ډول شو هلته به عاجل مراقبتونو ورته شتون نه درلود. او همدارنګه په کور کې هم دغسې د ناروغ سره هغه رویه چې ښایي او باید ترسره شي هغه رویه پخوا نه وه. په نورو پرمختللو هېوادونو کې د ناروغ هغه ټول حقونه چې باید په نظر کې ورته ونیول شي، هغه د قانون په بڼه پرانسي په بڼه باندې چوکاټ کې داخل شوي دي. هغه ناروغ ته مخکې له دې چې درملنه یې پیل شي، حتی ناروغ ته دغه حقوق ورته وریادوي او خبروي ترینه، ترڅو ناروغ وشي کولای شي له خپلو ټولو حقونو نه برخمن شي. د رویه یادونه تاسو وکړه، هغه ډول رویه چې د یو ناروغ سره باید وشي، متاسفانه اوس هم د افغانستان په کورونو کې په فامیلي ژوند کې هغه ډول رویه شتون نه لري. د یو ناروغ سره داسې چلند کیږي لکه د هغه ناروغي چې یو اضافه بار وي په کورنۍ باندې. ناروغانو لپاره موږ صحي بیمه نه لرو، هغه مراقبتونه موږ نه لرو چې په کورنۍ کې موجود وي او هغه کورنۍ په دې باندې وتوانېږي، د اقتصادي لحاظ نه، فرهنګي لحاظ نه، د اجتماعي ژوند لحاظ نه په دې وتوانېږي، ترڅو دغو حقونو ته د ناروغ توجه وکړي. له بلې خوا عامه پوهاوی چې ډېره مهمه خبره ده، عامه پوهاوی شتون نه لري د افغانستان په ټولنه کې. خلک له دې نه آګاهي نه لري چې د یو ناروغ سره باید څه ډول چلند وشي، هغه سره نیک رویه وشي، هغه سره په صمیمیت په مهربانۍ خبرې وشي، د هغه ناروغۍ ته په وخت باندې رسیدنه وشي، هغه باید روغتون ته انتقال شي، ډاکټر ته انتقال شي، او همدارنګه د هغه ټولو هغو مراقبتونو ته رسیدنه وشي چې یو ناروغ ورته اړتیا لري، ناروغ باید هغه ولري. نو متاسفانه عامه پوهاوی شتون نه لري. عامه پوهاوی نه یوازې دا چې د کورنیو د مشرانو وظیفه ده، بلکې د ټولنې د مشرانو وظیفه هم ده. د دولت په طبي سیاست کې باید عامه پوهاوی موجود وي چې هغه هم په فردي شکل باندې او هم په اجتماعي شکل باندې دغه عامه پوهاوی تر خلکو رسوي، کور په کور یې رسوي، د رسنیو له لارې رسوي، او همدارنګه د مساجدو د ملا امامانو په واسطه دغه عامه پوهاوی رسوي. نو دغه ډول سیاست باید شتون ولري، ترڅو عامه پوهاوی په خلکو کې ندا پیدا شي او د ناروغ د هغو حقونو نه چې ورته لازم او ضروري دي باید برخمن شي ترینه.
استاد، په ځینو کورنیو کې له ناروغ سره څه ډول منفي سلوک تاسو لیدلی دی؟
دا چې په کورنیو کې منفي سلوک له ناروغانو سره کېږي، مثلا کورنۍ د ناروغ د ناروغۍ نه پتنګ شي، یا مثلا ناروغ ته منفي خبرې کېږي چې ستا ناروغي ډېره زیاته شوله او تا ټوله کورنۍ د له منځه وړله په خپلې ناروغۍ باندې، یا مثلا ستا ناروغي ساري ده او دا امکان لري نورو ته انتقال شي. دغه ټولې د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې کېږي دغه خبرې. که یوه کورنۍ پوهوي، یوه کورنۍ عامه پوهاوی ولري د ناروغیو په اړه باندې، نو هم به د ساري ناروغیو مخنیوی کوي او هم به له ناروغ سره نیک چلند کوي، په صمیمیت سره، په اخلاق سره چلند کوي، ناروغ ته بر کوي، نه دا چې هغه ناروغي نور هم ور زیاته کی. ځینې ناروغۍ دي چې هغه که په ابتدا کې تداوی شي نو د تداوی امکان ډېر زیات وي او تداوی کېږي، خو که چېرې عامه پوهاوی په کورنیو کې شتون ونه لري د ناروغانو په وړاندې، او همدارنګه خلک ناروغ سره هغه ډول چې ښایي چلند ونه کړي، نو طبعا دغه ناروغي هم ور زیاتېږي او هم په یوې ډېرې صعب العلاج ناروغۍ باندې تبدیلېږي چې حتی امکان به د روغېدو بیا نه وي. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې په کورنیو کې د سواد د کچې د کموالي له وجې، او همدارنګه زموږ ځینې کلتوري او رسمي رواجونو له وجې چې په کورنیو کې شتون لري، متاسفانه غیر قانوني د ناروغ حقوق په نظر کې نه نیول کېږي. ناروغ سره په مهربانۍ باندې چلند نه کېږي او هغه ته تانه ورکول کېږي. مثلا هغه ته د دې ګواښ کېږي چې ستا ناروغي مثلا ساري ده او نور به ونیسي، یا مثلا ستا ناروغي ډېره پر خزینه ده او ډېر اقتصاد یې زموږ را خراب کړ. دغه ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي. که چېرې عامه پوهاوی موجود وي، نو هم به کورنۍ ورسره ښه چلند کوي او هم به اجتماعي سلوک ورسره ښه وي، او هم به روغتون ته چې کله وړل کېږي هلته به هم له خپلو حقونو نه باخبره وي یو ناروغ. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي. په دې برخه کې هم حکومت مسؤلیت لري چې یو طبي سیاست ولري، او هم د ټولنې مشران بخصوص د مساجد ملا امامان په دې برخه کې مسؤلیت لري چې دوی عامه پوهاوی خلکو ته وړاندې کړي او خلک پوه کړي چې د یو ناروغ سره څه ډول چلند باید ولري، ترڅو ناروغ روحیه واخلي، ترڅو ناروغ ورځ په ورځ ښه شي، نه دا چې د هغه ناروغي نور هم اوږده شي.
بله استاد، طبعا ساري ناروغۍ خو د کورنۍ نورو غړو ته انتقالېږي، که دا خبر په ډېر نرمه توګه ورته وسي، په ډېر داسې توګه چې مریض خفه هم نه سي او ورته ویل سي چې ګوره دغه مرض که نور ته انتقال سي، بیا اوس په کور کې واضح خبره ده چې مصرف به ډېر سي، اتا په څنګ کې به یو بل هم دلته پروت وي ناروغ به وي، په نرمه که دا وپوهول سي دا به څومره ګټوره خبر وي.
دقیقا، که دغسې امکانات د ساري ناروغیو لپاره په کورنیو کې موجود وي، مثلا اتاق جدا وي چې هغه ساري ناروغي لري، اتاق جدا وي د هغه روی پاک مثلا جدا وي، د هغه د خوړو وسایل جدا وي، او هغه لپاره هغه امکانات برابر شي چې د یو ساري ناروغ لپاره په نظر کې نیول کېږي، نو طبعا هغه څوک چې ساري ناروغي لري هغه هم دا درکوي، بیا هغه هم ځان ته د دې حق نه ورکوي د خپل ساري ناروغۍ په شتون کې دایره د نورو سره ګډ ژوند ولري. هغه بیا تر هغې چې دغه ساري ناروغۍ لري کېږي هغه ځان ګوښه کوي، او هغه په خپل ځان کنټرولوي، او په خپل ځان د خپل ځان درملنه حتی کوي. نو عامه پوهاوی په دې برخه کې ډېر مهم ده چې خلک وپوهېږي، کور په کور او فرد په فرد خلک وپوهېږي چې د ساري ناروغۍ په وړاندې باید څه ډول تدابیر ونیول شي، او د ناروغ په وړاندې باید دوی څه ډول چلند ولري.
په آخر کې کراسو دې ته چې د تاسو مشوره به کسانو ته څه وي چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نه نیسي؟
مریضان خو هغه خلک دي چې هم په فزیکي لحاظ باندې او هم په رواني لحاظ ګڼي دي. د دوی سره پر فرد باید ډېر عاطفي وي، ډېر مهربانه وي، په اخلاقو باندې استوار وي، په مهربانۍ باندې استوار وي، او همدارنګه درملنې ته رسېدنه وشي هغه وخت باندې چې باید ترسره شي درملنه، او همدارنګه روغتون ته ویل کېږي په روغتون کې باید معالج ډاکتران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنې ته، او پر وخت باندې درملنه وکړي. که دغه اخلاق په نظر کې ونه نیول شي نو طبعا چې د ناروغ په ناروغۍ باندې منفي تاثیر لري، او په رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر به لري.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوندي اوسئ.
درندوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبري وشوه. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی، تربیه فرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
Thank you. لائے زور چلی گی لائے پسرخ کر دی چو کسان د دیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبتا نو سودا گردی چپن پوشو خامارا نو سر اسی دادا غرو پختان سمرا او زڑا وردی وقت بلگی چی برنگ دکا بلخلما دیر خویونا میں اس ہم د پی خور دی انتو آیا چی چشوی زور ورا د حجری یاران دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا نو یو سیڑے بلش پیلے بل کوچیوا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچیوا او یو سیڑے بلش پیلے بل کوچیوا یو سیڑے بل
لش پیلے بلا کو سیوا دشپانا جہان کدرے انڈی والا دشپانا جہان کدرے انڈی والا
انڈی والا ماس پتن میں دپ